کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم پایل د دې سات په لندو خبرونو کو. په افغانستان کې صرافانو نن کار بندیز اعلان کړ. د افغانستان صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته په واسطوي ویډیو پیغام کې ویلي دغه احتساب د خپل جوازونو د ستونزو په خاطر دغه احتساب کړی دی. هغه ویلي چې دا پریکړه پرون د افغانستان د ټولو ولایتونو د صرافانو د ټولنې د مشرانو په یوه غونډه کې شوې ده او زیاته کړې ده چې دغه احتساب به تر هغو دوام وکړي چې د طالبانو حکومت د مالیې وزارت او د افغانستان بانک د دوی د جوازونو ستونزه نوي هواره کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره کار پیل کړی دی. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت متسبین له خلکو سره د توسیع او خبرو اترو له لارې د خپل مشرتابه فرمان تطبیقوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این ایس سی آر وایي جګړو وچکالۍ د خلکو بې ځایه کېدو او اقتصادي ستونزو په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي دي. یو این ایس سی آر په یو ټویټ کې ویلي چې دې ادارې د روان کال له پیل راهیسې له 15 میلیون افغانانو سره په تیره له هغو ښځو سره چې د کور نفقه ګټونکي دي مرسته کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړي سخت خوړو ته اړتیا لري. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو تهاجم کمزوري شوی او له ټاکل شوي مهالویش ډیر شاته دی. دغو استخباراتو نن په یو خبري بولټن کې ویلي چې روسیه به اوس ښایي د ځمکني ځواک یو درېمه برخه له لاسه ورکړي وي چې په فبروري میاشت کې ژمنه کړې وه. ورسته له هغې چې روسي ځواکونه پر اوکراین د فبروري په 14 یرغل کې د پلازمېنې کیف په نیولو کې پاتې راغلل، ډېر تمرکز په دونباس سیمې چې لوهانسک او دونسک سیمې پکې شاملې دي کړی دی. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل واورئ. د افغانستان د صرافانو ټولنې مسؤلین وایي د جوازونو د ستونزې له امله په ټول افغانستان کې کاري اعتصاب کړی دی.
تر څو د افغانستان اسلامي امارت، د مالیې وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي، تر هغو به موږ خپل کار بندیز اعلانوو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي له تیرو 3 ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د حجاب د فرمان د عملي کولو لپاره کار پیل کړی دی. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله ګڼ خصوصي ښوونځي تړل شوي دي. په غزنی کې به مو د څانګې وهونکو د هغه سیالۍ نه خبر کړو چې د دې ولایت مرکز او د دریو ولسوالیو په لسګونو تنه څانګو وهونکو پکې ګډون کړی و.
الحمدلله ډیر خوشاله یو نن موږ کوم ملګری سو رالو لوبه مو وکړه او ډیره ښایسته او ډیره پزله پوری. الحمدلله
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د نور بس د اونې خبرونه مهیروي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې صرافانو نن کار بندیز اعلان کړ. د افغانستان صرافانو ټولنې ویاند ازادي رادیو ته په واسطوي ویډیو پیغام کې ویلي تر هغو پورې چې د طالبانو حکومت د مالیې وزارت او د افغانستان بانک د صرافانو د جوازونو ستونزه نوي هواره کړي دي، دوی فعالیتونه به په ټول افغانستان کې بند وي. نور به له خپل همکار وورو.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د صرافانو د فعالیتونو لپاره کوم شرایط چې د طالبانو حکومت د مالیې وزارت او د افغانستان بانک لخوا وضع شوي د صرافانو له وس پورته دي، نو ځکه تر کومه چې د دوی ستونزې نوي حل شوي دوی په ټول افغانستان کې کار بندیز اعلانوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک نن ازادي راډیو ته په واسطوي ویډیو پیغام کې ویلي تر کومه چې د صرافانو د جوازونو ستونزه نوي واره شوي د دوی فعالیتونه به بند وي. نوموړي وویل چې دا پریکړه پرون د افغانستان د ټولو ولایتونو د صرافانو د ټولنو د مشرانو په وی حضوري ناسته کې شوې ده. خرج په دې برخه کې د خغلی زیرک خبري هم واورو.
صرافانو فیصله وکړه چې تر څو د افغانستان اسلامي امارت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي تر هغه به موږ خپل کاربندیز اعلانوو او کاروبار ته به نه راځو.
خو نوموړي دا هم ویل چې دا موضوع په هیڅ ډول د طالبان حکومت سره د مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره دا شرایط وړاندې کړي دي. د ښاغلي زیرک په خبره پر صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز به تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. چې د نوموړي خبره دا د دوی د وس پورته خبره ده. د افغانستان بانک د افغانستان د مالی وزارت او دغه شان د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تر اوسه پرې په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه نه دی ځواب کړی. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم صرافانو د خپل کاروبار په اړه بیلابیل اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې وي. بله نورې سپ
بلې مننه قدر من اوریدونکو و امرودل چې د افغانستان د صرافانو ټولنې په ټول افغانستان کې نن کاربندیز اعلان کړی دی. الته هم دا خوده چې د طالبانو د مالیه وزارت او د غرض د افغانستان بانک باید دوی د جوازونو ستونزه ډیر ژر هواره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلته د پنځو ورځو رئیس د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره انکار پیل کړی دی. وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت محتسبین له خلکو سره د توسیع او خبرو اترو له لارې د خپل مشرتابه فرمان تعقیبوي. د طالبانو لخوا د ښځو د اجباري فرمان د ښځو د اجباري حجاب د فرمان له مخې هر ښځه یا نجلۍ که په عام حضر کې حجاب نه مراتوي لومړی د کورنۍ له مشرانو سره خبرې کېږي او وروسته که بیا دا کار تکرار شي دوی نور اقدامات په پام کې نیولې دي. نور به له خپلې خبریالې واورو.
بله، وروسته له هغه چې د طالبانو د مشرتابه له لوري د افغان ښځو او نجونو د اجباري حجاب د پلي کېدو په اړه فرمان ورکړل شو، اوس یې د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت عملاً د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت لتیرو 15 ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د نصيحتونو او خبرو لاره دا کار پیل کړای دی. د عاکف مهاجر خبرې به واورو.
د هیواد په ټولو ولایتونو کې همدا مهال د حجاب د فرمان د تطبیق په اړه باندې زموږ محتسبین هڅه کوي لتیرو 15 ورځو راهیسې چې په سمه توګه په احسانه توګه د توسیې لاره د یو چاته د نصيحت لاره حجاب تطبیق شي.
نوری صاحب، ښاغلی مهاجر وایي که څه هم فرمان کې ورته ویل شوي چې د نهه نوي سلنې ښځو حجاب رعایت شوی دی، خو دوی اړ دي چې دا فرمان په سمه توګه په ټولو ولایتونو کې تطبیق کړي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت رسنیو ته په تازه یوه استولې خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی محتسبینو تازه پرون شنبه د کابل ښار لویدیځ 12 حوزې اړوند سیمه کې د حجاب نه مراعت کوونکو ښځو د کورنیو له والیانو یا نارینه مشرانو سره هم لیدلي او هغوی ته یې په دې اړه سپارښتنې کړې دي. خو موږ چې څو شېبې مخکې د کابل ښار د لویدیځ 12 حوزې اړوند ښځو سره خبرې وکړې، هغوی په دې اړه انتقادونه وکړل او له طالبانو یې وغوښتل چې دا خو معلومه ده چې له وړاندې نه افغان ښځې حجاب لري او بې حجابه نه دي، د دې پر ځای دې په افغانستان کې د ستا شدیدو ستونزو په اړه د هغه د حل په اړه فکر وکوي او خلک دې په دې فرمانونو باندې نه ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د طالبانو مشرتابه د امر بالمعروف وزارت لاري یو فرمان نشر کړی و. په دې فرمان کې د افغان ښځو د اجباري حجاب کولو په اړه ویل شوي و او څنګه چې تاسو ویلي په دې اړه سپارښتنې هم شوي دي چې لومړی به د هغوی هغه ښځې یا انجلکیانې چې خپل حجابونه نه رعایت کوي یا د دوی په خبره حجاب نه رعایت کوي د هغوی له کورنیو سره به خبرې کوي، بیا د دوی امنیتی مسؤلین سره خبرې کوي او که چیرې بیا هم په څلورم ځل دوی حجاب رعایت نه کړي نو د محکمې ته به وسپارل شي او محکمه به یې په اړه فیصله وکوي. بلې نوري صاحب،
بله مننه قدر من اوریدونکو و امرودل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د هغه فرمان د عملي کول لپاره کار پیل کړی چې د ښځو د اجباري حجاب په اړه څو ورځې مخکې صادر شوی دی.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د طالبانو د حکومت سمې چارواکي وای باید د مدرسې او خونځي ترمنځ واټن لمنځه یوړل شي. دوی وای افغانستان هغه مهال پرمختګ او آبادی ته رسیدلی شي چې زده کوونکي په عصري او دینی دواړو علومو سمبالوي.
د مدرسې او ښوونځي ترمنځ واټن ډیر کم سي. دا خبره د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو کړی ده. د غزنی ولایت له مقام څخه ازادي رادیو ته پر لیږل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دواړو ولایتونو والیانو دغه خبره تیر ورځ د غزنی ولایت په مقور ولسوالۍ کې د نور المدارس په نامه د یوې دینی مدرسې د پرانستنې په غونډه کې کړی ده. دا غزنی والی مولوی محمد اساق خنزاده ویلی د مدرسې او ښوونځي ترمنځ واټن باید لمنځه یوړل سي ځکه چې افغانان او افغانستان د دواړو درسګاوز د کوونکو تارتیا لري. د میدان وردګو ولایت والی مفتی لال ګل منیب بیا ویلی افغانستان هغه مهال پرمختګ او آبادی ته رسیدلی سي چې زده کوونکي په عصري او دینی دواړو علومو سمبال سي. په خبر پاڼه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د بندو ښوونځیو د پرانیستو په اړه څه نه دی ویل سوي. په غزنی کې د زده کړو ډیری ماهرین د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د دغه نظر ستاینه کوي. دوی وایي که داسې وسي نو افغانستان د ترقي او پرمختګ پر لور ګام پورته کولی سي. نعمت الله افغان پال په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې مدیر دی. نوموړی وایي نه دا چې باید دغه واټن رالنډ سي بلکې په دیني مدرسو کې هم باید عصري زده کړو ته ځای ورکړل سي.
طالبانو د رهبری دغه پریکړه او دغه تصمیم د ستایلو وړ ده چې دا یو ډیر مهم اصل ده چې د ښوونځي او د مدارسو ترمنځ دغه واټن ته د پایټکی کې ښودل سي. نه یوازې په مکاتبو کې باید عصري مضامین تدریس کړای شي بلکې د مدارسو په چوکاټ کې هم باید عصري علوم او هم باید دیني علوم تدریس کړای شي چې دا به د هیواد په تعلیمي ډګر کې ورغند مثبت رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم ډیری افغانان په دې باور دي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره سم په دغه هیواد کې په ښوونځیو پوهنتونونو او نورو ځایونو کې د شاګردانو او زده کوونکو زده کړې سختې ټکنۍ سوي دي. همدا چې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي خو له نهو میاشتو تیرېدو لا هم تړلې پاتې دي.
په کونړ کې بیا د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي په هیواد کې له وروستي سیاسي بدلون سره د زده کوونکو شمیر ډیر کم شوی او ګڼ شمیر دغه ښوونکي دغه زده کوونکي د اقتصادي ستونزو له امله نورو دولتي ښوونځیو ته تللي دي.
زموږ هیواد افغانستان دی.
دا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د څوکۍ خصوصي ښوونځي لومړی ټولګی دی چې پکې ښوونکي زده کوونکو ته د درس پر ویلو بوخت دي. د یاد ښوونځي مسؤول شاهین راته ویل په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته زیاتو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي چې ورسره د ګڼو کورنۍ او اقتصاد کمزورې شوې او همدا لامل دی چې ډیرو یې خپل اولادونه له خصوصي ښوونځي وویستلی دي.
د همدغه اقتصادي ستونزو له امله زموږ د ښوونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوې. هغه چا چې مخکې معاشونه درلودل موږ سره یې اولادونه په ښوونځي کې شامل کړي وو، نو اوس چې معاشونه نه لري خپل اولادونه یا خو بیخي له ښوونځي څخه وویستل او یا دولتي خونځي او تا سپارچه کړل. لمون سره چې اوس کوم زده کوونکی په خونځي کې پاتې دي کم فیصد کوي چې زمون هغه مصارف نه پوره کوي. تازه نو درې میاشتو معاشات د کور د څلور میاشتو کرایا په موږ باندې پاتې ده.
په مرکز اسداباد کې هم د خصوصي خونځي مسولین لور تستونزو سر ټکوي وایي له بدلون وروسته د زده کوونکو په شمیر کې کافي کمواله راغلي دي.
سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د برتانیا پوځي استخباراتو وایي د اوکراین د ختیځ بدون په دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو د عملیاتو شدت تر پخوا کم شوی دی. ویل شوی چې احتمالا روسیې د خپلو پلو جنګي ځواکونو یو پر درېیمه برخه له لاسه ورکړې ده. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي هغه قانون توشیح کړ چې له مخې د روس پلوه سیاسي ګوندونو فعالیت منع کیږي.
د بریتانیا د دفاع وزارت د پوځي استخباراتو په خبره له کوچنیو ابتدایي پرمختګونو سره سره روسیه نه ده توانیدلې د اوکراین د ختیځ په دونباس کې د تیرې میاشتې پر مهال د پام وړ سیمې ونیسي. د دې وزارت په وینا وروسته له هغې چې روسیه د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل وروسته ونه توانېده کیف ونیسي، خپل تمرکز یې دونباس ته واړوه چې لوهانسک او دونسک سیمې هم پکې شاملې دي. د بریتانیا دفاع وزارت ویلي روسي ځواکونه د لږو ظرفیتونو ټیټ مورال او د جنګي مؤثریت د کموالي له کبله له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخ سوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو خبرپاڼو کې ویلي د زیاتو دغو وړتیاو پر ځای نورې هغه نسي ځای پر ځای کېدلی او احتمالا دا کار به په اوکراین کې د روسیې د عملیاتو مخه ونیسي. د بریتانیا دفاع وزارت اټکل کوي چې په اوسنیو شرایطو کې دا روسیې ته ګرانه ده چې په راروانو دیرش ورځو کې خپل پرمختګ د پام وړ زیات کړي. روسیې په اوکراین کې خپله غیر مواجه جګړه د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړې چې تر اوسه دوام لري. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي هغه نوی قانون توشیح کړ چې له مخې په اوکراین کې د روس پلوه سیاسي ګوندونو فعالیت منع کیږي. د ولسمشر زلینسکي د واکمن بلاک مرستیالې اولها سوفګیریا پرون په ټلګرام کې لیکلي دغه قانون به په رسمي جریده کې تر چاپ یوه ورځ وروسته د تطبیق وړ وي. د اوکراین پارلمان د می میاشتې پر درېیمه هغه لایحه تصویب کړې وه چې له مخې هغه روس پلوه سیاسي ګوندونه له فعالیته منع کیږي چې د اوکراین پر خلاف په فعالیتونو کې شکیل بلل سوي دي. د اوکراین ملي امنیتي او دفاعي شورا د مارچ پر 20مه د 1200 روس پلوه سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی وو. دا هغه وخت و چې په دغه هیواد کې نظامي حکومت حاکم و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو د غرض په ټول افغانستان کې په مدني او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه از هم صفه او وزي اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي، د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د نور بس د اونیزه خبرونه مهیروي. خو مخکې دې چې استودیو د لاسو د خپل لپاره خپل همکار اجمل انت پرېږدم په موکرې اقتصادي خبرونو ته.
د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې د شفتالو محصولات ډیر شوي. د دې ریاست ویان اجمل سبحانی نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه 10000 ټنه شفتالو په ننګرهار کې تولید شوي چې د کال تر پایه به دا شمیر نور هم لوړ شي. نوموړي زیاته کړه چې سږ کال به د شفتالو د محصولاتو عواید 220 میلیونه افغانیو ته ورسیږي. ښاغلی سبحانی وویل چې تیر کال 6500 ټنه د شفتالو حاصلات راټول شوي وو چې له دې درکه بڼوالو 200 میلیونه افغانۍ عواید درلودل. نوموړي زیاته کړه چې د شفتالو باغونه د ننګرهار ولایت په دیار ولسوالۍ واچین شیرزادو خوګیاڼیو روداتو سره رود کامې بهسودو ګوشتې کوس کونړ لالپورې او چپرهر ولسوالیو په 300,000 جریبه ځمکه کې جوړ شوې دي. د ښاغلي سبحانی په وینا د ننګرهار شفتالو د هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ پاکستان او هند ته هم صادرېږي. د ارغندې د صنعتي پارکونو د فابریکو څښتنانو د خپلو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د فابریکو خاوندانو تیره ورځ ناوخته د دې وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې ویلي دي د دوی فابریکې مرمرتیګي خوراکي او د وینځلو توکي تولیدوي، خو سره له دې چې تولیدات په هیواد کې ښه بازار نه لري بهر ته هم نه صادرېږي. د فابریکو خوندانو ویل کې د تولیداتو لپاره بازار موندنه ونه شي دوی تاوان کوي او فابریکې به سقوط شي. د مسولانو په وینا د ارغندې په پارک کې 50 فابریکې له اساسي معیارونو سره په 300 جریبه ځمکه کې فعالیت کوي چې په هر فابریکه کې له 500 تر 1000 امریکایي ډالرو پانګونه شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزی ارغندې صنعتي پارک د فابریکو له مسولانو سره ژمنه کړې چې ستونزې به حل کړي او په هغو برخو کې چې دوی تولیدات کوي هڅه به وکړي چې واردات راکم کړي. او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر ناتي افغانۍ او 50 پولا یو یورو 95 افغانۍ او 30 پولا یو انګلیسي پاوند یو 11 افغانۍ او 11 پولا یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 15 پولا زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 30 پولا زر هندۍ کلدار یو 0.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.5 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. په غزنی کې د دې ولایت د مرکز او څو ولسوالیو د سانګي وهونکو ترمنز د یوې ورځې سیالي تر سره شوې. د سانګي وهنې د لوبې په اړه به وړاندې واوري ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو، خو لومړی به دې تراشو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیولا استانک زیورتا کتنه کړی.
شپیګل خبرونه له افغانستان د وطنکو افغانانو او د هغوی پستونځمنو مزلونو یو مقاله خبره کړی ده. د مقالې په لیکنه هر ورځ زرګونه افغانان د بیوزلۍ او ناهیلۍ په خاطر له افغانستان وځي. لیکوال د نیمروز مرکز زرنج تتللې او هلته له هغو لزګونه افغانانو سره لیدلې چې ایران د اوختو په تمه لبیلابیل ولایتونو ورغلی دي. د راپورونو لمخې ایران له افغانستان سره په پولو باندې څار زیات کړی او هغو خلکو ته چې د ویزو د اخیستلو او قانوني تاګ وس نه لري اوس یوازې د نیمروز له لارې ایران ته د اوښتو قاچاقي لار پاتې ده. لیکوال وایي د شپې په 2:30 بجو قاچاقبر ایران ته د تلو په هیله ډیره افغانان له یو سرحدي کلي په دښتو کې د ایران په لور بیایي او پولې ته نږدې د بل قاچاقبر په لاس پاري. شپېګل لیکي لار ستونزمنه ده، دښتې دي، زاړه واړه ستړي کیږي خو بل چاره نه لري او مجبور دي مخته ولاړ شي. ایرانی چارواکو ادعا کړي چې د طالبانو لبیا واکمنې دوه راهیسې 3 میلیون افغانان دغه هیواد ته تللي. له هغې خوا هم د راپورونو په اساس یوازې د کال په 3 لومړیو میاشتو کې 2.5 لک افغانان بیرته راډیپورت شوي دي. سټیټسمن هندي ورځپاڼې د طالبانو په وړاندې په زیاتېدونکي مقاومت یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی په پنچیر کې چې د مقاومت اصلي مرکز ده، تیرې څو اونۍ د طالبانو په وړاندې سخته جګړه شوې ده. سټیټسمن د مقاومت د جبهې ادعا او ته اشاره کړې چې د پنچیر په دره ولسوالۍ کې لزګونه طالبانو ته مرګجوب لاړه ولیده. طالبانو بیا یوازې د خپلو شپږو سرتیرو وژل کېدل تایید کړي او په ځواب کې د مقاومت جبهې خلکو ته د مرګجوب لپاره اړولو سربېره ادعا کړې چې د دې جبهې اړوند لزګونه کسانې نیولې دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدلای سی.
په غزنی کې د دغه ولایت د مرکز او درې ولسوالیو د سانګي وهونکو ترمنز یو ورځ سیالي تر سره شو چې لزګونه تنو سانګ وهونکو او سلګونه تن نندارچیانو پکې ګډون کړیو. خو دغه سانګي وهونکو وایي له دوی سره دی په دې برخه کې مرسته وشي څو دغه لوب نور هم وغوړيږي. دا دوی په باور په افغانستان کې کورنۍ لوب ته پاملرنه کمه ده. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
دا غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې د کابل کندهار لوی لارې ته سیرمه په کرو سایسمه کې په خاور او دړو کې په سونو کسان ولاړ دي. دا سونو د پښو خاورې پر مخونو پرتی او لا هم وردوړيږي. دا جمعې پورس په دغه ځای کې د غزنی مرکز مقور اندړو او قرباغ ولسوالیو لسګونه تن سپار راټول سوي وو او څنګه یو هله چې لری لری سیمو څخه راغلو نندارچانو یې ننداره کوله. د قرباغ ولسوالی میرخان کلی ملنګ له دغه څنګه وهونکو څخه یو دی. نوموړی وایي دغه یو دوستانه سیالۍ و چې لسګونه تن څنګه وهونکو په کې ګډون کړی وو.
الحمدلله دا د موږ یو دوستانه لوبه وه او موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو. په ولسوالۍ د کرباغ کې تعداد د اسانو مو ډیر ستانی دي او سپاره الحمدلله بخیر ډیر دي. ډیر خوشاله یو نن د موږ کوم ملګری سو رالو لوبه مو وکړه او ډیره ښایسته او ډیره پزله پوری الحمدلله.
نو مولای وای اوس چې په دغه ځای کې جګړې پای ته رسیدلې نو تمه لري چې دغه لوبې به دوام ومومي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری کسان په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې د سانګي لوبه یو پخوانی او تاریخي لوبه یادوي. دوی وایي د دغه لوبې مخینه سونو پیړیو ته رسیږي. د اندړو ولسوالۍ محمد انور شرګروال وایي د کورنیو لوبو په ځانګړې توګه د سانګي وهنې د غوړېدا لپاره دی کار وسی.
تر دغه وخته پورې د موږ پلرونو نیکونو دغه دودیزه لوبه سیشپویسوه کاله په افغانستان کې دا د پښتنو له دود کلتور سره لوبه ده. دغه لوبه په دا شلو کلونو کې له پامه غورځېدلې وه او موږ ته هیڅ نه توجه چا نه ده کړې.
د دغه لوبي لوبغاړي شکایت کوي چې په تیرو شلو کالو کې سانګو ته هیڅ پام لرنه نه ده سوې. دغه لوبغاړي غوښتنه لري چې موږ ته د معیاري میدانونه او د سانګې وهنې طرزالعمل جوړ سي تر څو دغه لوبه نور هم وغوړېږي. د دوی په باور په افغانستان کې خپلو کورنیو لوبو ته نه بلکې پردوی او له نورو هیوادونو څخه راغلو لوبو ته کار کیږي. زیړګل د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي تر دې وړاندې مو هم د آسانو د ساتنې او روزنې د هغې د خوراک تر یوې اندازې د معیاري میدانونو او د داسې نورې همکاري غوښتنه کړې ده خو چا موږ غږ نه دی اورېدلی.
غوښتنه دې موږ دا ده چې د میدانونو امکانات داسې خاص نه لرو، مثلا داسې مواد د افغانانو د موږ سره د روزنې په برخه کې موږ سره کوم کومکونه پیل نه دي سوي. صحیح ده، موږ دا غوښتنې دي چې موږ سره د میدانو کومکونه وشي، موږ ته داسې فدراسیونونه په ولسوالیو کې مقصد متوجه شي، لکه خصوصا په کومو ولایتو کې. صحیح ده، نو دا غوښتنې موږ لرو.
خو د سانګې لوبې ځینې لوبغاړي بیا په دې باور دي چې په دغه سیمه کې د پخوا په پرتله د سانګې سپاره او سانګې وهونکي زیات سوي دي. شاوخوا شپېته کلن عبدالاحد د اندړو ولسوالۍ له غوټانو کلي څخه دغه سانګو ته راغلی دی.
پخوا به په یوه ولسوالۍ کې لس آسان یا پنځلس آسان، اوس په یوه ولسوالۍ کې انشاءالله سل آسان، داسې آسان شته په یوه ولسوالۍ.
دا سانګو دغه نندارې ته د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د والیانو ترڅنګ له کابل څخه د اولمپیک کمیټې ځینې چارواکي هم راغلي وو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس په دغه ځای کې ازادي راډیو ته وویل د دغه ورزشکارانو غوښتنې پر ځای دي. نوموړی وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د څلور پنځوس فدراسیونونو دوه څلوېښت لوبې روزنیز سیمینارونه او نندارتونونه درلودل، نو هڅه کوو چې د سانګو وهونکو ستونزې هم هوارې کړو.
د ستونزو په اړه مو وویل تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوې لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې له سوونو کلونو څخه سانګې وهل کیږي، خو د سانګې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت به غبرګ ډولونه وهل کیدل.
سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
د هلمند ولایت تنوی دولتوالي څخه ارمانی جانان سرپاری کې کیم. زما دغه پیغام د طالبان تر مشرانو پورې ورسوي چې یو من غنم چې درشو مخ کې په درې سوه اتیا و یا په څلور سوه کلداري و، نو اوس یو من غنم په څلور نیم سوه څلور سوه شل دي. نو د غنم چې اوس رشي واوښتې باید ارزانه سي وي، اوس ګران سول، نو باید د نرخنامې راکښته کړي. د غنمو د کېدای شي چې د غنم یا پاکستان یا ایران یا کوم بل ملک ته وړي، کنه د غنم نه ولي دونه ګران.
حلیم ولی صاحب د کندهار ولایت خبر سره کوم. د مجاهد د مشران ته ورسوي د کندهار په ولایت کې د محاکمو کار ډیر شاته روان دی. په ډیر وخت کې یوه داونه خلاصولای دا د محاکمو یو طرز د کار د مشران سره جوړ کړم. هم کوم کار دلته ډیر سره سوسه دی، د ترتیب د ډیر بیا نظم دی.
زه محمد ګل د هلمند ولایت څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. وروره موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې په افغانستان کې نور د کوکنار بند کړي. دغه زموږ وړونه او خوندې ګډه په روینو باندې اخته کړی دی.
پیغام درته پرېږدم وروره. دا نرخونه چې دي، دا نرخونه بیخي په دې بازار کې نه کنټرول دی. یو خام نه د پیسې وي، دا خو بیخي هر سړی خپل نرخ او خپل ریټ چلوي. بس نو چې کوم سړی په کوم زړه ورته سم یا هغه نرخ چلوي. دا خوراکي مواد دومره زیات پورته کړي دي، هر اټیوال ځان ته خپل نرخ لري، خپل هغه لري. بس چې په کوم یې زړه ورته وایي دا نرخ نامې دا حکومت له چارواکو چې مهله دا داسې دا نرخ نامې ورکړي، دغه ته یو نرخ وټاکي چې دا د خوارو د غریب یو هغه معلوم چې دا اوس څنګه کیسه ده. دا خو بیخي یو مخدلته، داسې کار خراب ده په دې بازار کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.
دا وصل لپاره هم دومره زما هم کران په نورو خبرونه کې در سره دی.
لا اجمل ان مننه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د نور بس دی اونې ز خبرونه مه هیروي. په دې بحث کې مو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ورستي فرمان په اړه خبرې کړې دي چې پر ښځو حجاب اجباري کوي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. تاسو پام را ګرځوم یو ځل بیا لنډو خبرونو ته. افغانستان کې صرافانو نن کار بندیز اعلان کړ. د افغانستان صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته په واسطه ویلي پیغام کې ویلي د اعتصاب د خپل جوازونو د ستونزې په خاطر کړی دی. هغه ویلي دا پریکړه پروند د افغانستان د ټولو ولایتونو د صرافانو د ټولنې د مشرانو په یو غونډه کې شوې او زیاته کړې ده چې دغه اعتصاب تر هغه دوام وکړي چې د طالبانو حکومت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک دوی د جوازونو ستونزې نوي هواره کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وی له تیرو پنځو ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د حجاب د فرمان د عملي کولو لپاره کار پیل کړی دی. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت محتسبین له خلکو سره د توصیه او خبرو اترو لارې د خپل مشرتابه فرمان تطبیقوي. د دې وزارت په یو نوې خبر پڼه کې ویل شوی د دې وزارت مسؤلینو د کابل په لویدیس کې د یو شمېر حجاب نه مراتونکو ښځو د کورنیو له مشرانو سره لیدلی او هغوی ته ځینې سپارښتنې کړې دي. د طالبانو لخوا د ښځو د اجباري حجاب د فرمان له مخې هر ښځه یا نجلۍ که په عام محضر کې حجاب نه مراتوي لومړی د کورنۍ له مشرانو سره خبرې کیږي او وروسته که بیا دا کار تکرار شي نور اقدامات په پام کې نیول دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې یو ان سي آر وایي جګړو وچکالۍ د خلکو بې ځایه کېدو او اقتصادي ستونزو په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغېزمن کړي دي. یو ان سي آر په یو ټویټ کې ویلي چې د دې ادارې د روان کال له پیل راهیسې له 5 میلیونو افغانانو سره په تېره له هغو ښځو سره چې د کور نفقه ګټونکي دي مرستې کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي سخت خوړو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د دریو پاکستانی سرتیرو پر وژل کېدو خفګان څرګند کړ. شریف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د دوو سرتیرو تر څنګ په ځان مرګ برید کې د دریو ماشومانو وژل کېدو سخت خپه کړی دی. د پاکستان پوز نن په یو ځان مرګ برید کې د دوو دریو سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. د پاکستان صدر اعظم ویلي د دوو سرتیرو د وینې غچ به اخستل کیږي. د پیښې مسولیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی منلی خو تر دې مخکې د دغسې بریدونو مسولیت پاکستانی طالبانو اخیستی دی. د برېټانیا پوځي استخبارات وایي د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو تهاجم کمزوری شوی او له اټکل شوي مهالویش ډیر شاته دی. دغو استخباراتو نن په یو خبري بولټن کې ویلي چې روسیه به اوس ښایي د ځمکني ځواک یو پر درېمه برخه له لاسه ورکړی وي چې په فبروري میاشت کې ژمنه کړې وه. وروسته له هغې چې روسي ځواکونه پر اوکراین د فبروري په 24مه یرغل کې د پلازمېنې کیف په نیولو کې پاتې راغلل ډېر تمرکز یې په دونباس سیمې چې لوهانسک او دونیسک سیمې پکې شامل دي کړی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان شذو او جنود حجاب جبري کړي. د تیری شنبه په ورځ په رسمي ډول طالبانو شذو او جنونو ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي چې شذې به پرته له سترګو ټول ځان پټوي او ک لدی امر څخه سرغړونه وکړي ناري نخ پهلوانو ته به سزا ورکړل سي. پر شذو په زور د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکارا کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلي چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنونو پر مخ د شونځي دروازې تړلې دي. هغه شذو چې نورو ته د کار زمينه برابر کړې و هم تر ډیره هده اوس فعالیت نسی کولای. نن په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د حقونو فعال شکریا حیدری ګډون کوي. د پوهنتون استاد اغلی تلوسه اصولي لمر سره وصل سوی ده. اصولي صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو مننه
چې موږ ته وخت راکړئ چې تاسو سره خبرې وکړو.
ډیره مننه اصولي صاحب کا په لومړي سر کې په دغه اړه باندې خبرې وکړو چې طالبانو چې دغه اعلامیه صادره کړې ده د دغه په دوهمه جمله کې راغلي دي چې د افغانستان تقریبا 99% شدي حجاب کوي. کله چې دا ډول خبره راغلې د پخپل په اعلامیه کې نو دغه ډول اعلامیو ته څه اړتیا ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو او ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. وروسته له دې موږ تاسو ښه پوهیږو چې دا اصلاً د حجاب موضوع نه دی، دا یو سیاسي پروژه ده چې دی پلی کوي. ای کاش چې دی د اسلام په هکله مکمل معلومات درلودی او واقعي اسلام یې پلی کړی وای په افغانستان کې، موږ به ډېره خوشحاله سوی او د دې سره به همکاري کوو. دا د اسلام پر نامه تجارت دی، دا د اسلام پر نامه قدرت لاسته راوړل دی. اصلا خود افغانستان خلک مسلمانان وو، مسلمانان دی، مسلمانان به ووسی. نو زموږ پلانونه او نیکاګانو ګرده مسلمانان وو، که د دې دا نه وه هغه نه پوهېږم. زموږ دا خو ګرده د اسلام حجاب، اسلامي حجاب ستر عورت د مخ دا نه دی ویلي چې یوازې څه د قرآن شریف په کوم ځای په کوم حایت کې راغلی ده چې تاسو ګرد مخ پټ کړئ یوازې سترګې، که د هدف په دې نو د سترګو په لور هغه د یو بل سره وینې کولی شي د فساد منبع شي. دا داسې نه دی، د اسلام د لاسونو فضل تر بندو پورې د مخ ښکارېدل دا ستر عورت دی. او ستر عورت نو دی چې د ځانه دا ایستلی ده، دا فکر کوم په اسلام کې بيخي بدعت دی چې خدای مو د دې څو ساتي. نو دې اصلا هدف د حجاب کول نه دی. موږ تاسو په یو چې یو پلا د مخه اشرار لې په دغه نامه تجارت وکړي چې د اسلام دین په جهان کې د تروریزم د وحشت په نامه مشهور کړي. اوس دوام پلا تاو دې د هغو څخه زده کړه، دې هم دغه تجارت کوي. د افغانستان خلک مکمل نن 90% نه چې لا سل پسل د افغانستان خلک مسلمانان دي، خپل اسلامي قواعد ته احترام لري او ایجاب کوي. ایجاب دغه دی چې یوازې مخ معلوم سي لاسونه پشي. دا ګرد افغانستان خلک هیڅ څوک لټ لغړ بربر نه دی کړی. دا یو سیاسي پروژه ده او دې په دې پوسی چې اوسنی اثر د افغانستان ځوانان خلک هغه د 15 کالو د مخه ځوانان نه دي. اوس خلک کو دي، خلک رسېدلی دي، د ټکنالوژي عصر دی، خلک آسمانو ته وختل. موږ په څه فکر کې اول دی دي لطف وکړي، هغه اولیتونه چې ضروریات چې خلک لري او خلک د ورځې فضل ډوډۍ کالي صحت، یعنی دا اقتصادي اجتماعي سیاسي د نورو اړخو ته دې فکر وکړي. فضل سیاسي اړخ پاکستان راځي خلک دی وژني، ته ورته وایي مصالحې ملي دي. آیا مصالحې ملي دغه ته وایي چې د پاکستان سره مصالحې ملي دي، که د خپلو خلکو سره د خپلو خلکو دفاع وکړه، د حقوق سره دفاع وکړه؟ ته په حجاب پسې څه ګرځې؟ خلک حجاب لري، خلک مسلمانان دي، شکر د خپل اسلام په قواعدو سره تاسو ښه پوهېږي. تاسو مه کوئ د خلکو ته اجازه ورکړئ اوس تاسو فکر وکړئ چې خدای پاک ښځو ته د نارینه سره یو برابر حقوق ورکړی ده، ازادي ورکړی ده. نو تاسو ولې دغه حق د دې څخه د دې مسلم حق دی جهان ورکړی ده، شورای ملل متحد ورکړی ده، تاسو ولې څه کارش د دې حق نه اخلي؟ اقتصادي ضربه فکر نه کولی ته څومره اقتصادي ضربه ورکړي چې ښځې پر کور کښېنو.
حیدری صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو نه هم مننه، سلام وړاندې کوم تاسو او تاسو اوریدونکو ته.
دلته ویل سوي دي چې که ښځې په دغه کار کې پاته راسي چې حجاب ونه کړي، هغه سې لکه په دې اعلامیه کې چې ویل سوي دي، د اعلامیې له مخې دغه تور رنګه جامه او چادري او دغه ټوله ورته ویل سوي دي چې دغه حجاب دی. نو دلته ویل سوي چې د بې حجابه مېرمنې د باید کور معلوم سي، اول دی کور په نقشه کړل سي، د هغه ولي ته دی یعنی یو بل څوک چې په دې معنی چې دا ښځه یعنی د ښځې څخه به ځواب نه غوښتل کېږي، بلکې د یو بل کس څخه چې هغه کېدای شي د دې نارینه خپلوان وي، هغه ته به توصیه کېږي او دریم ځل به دی احضار کېږي، که نه بیا حبس ته ځي او محاکمه کېږي. ستاسو په نظر دغه د عادي خلکو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي او د یوې ښځې کور معلومول دغه پخپله آیا جواز لري؟
زما په نظر سره په اسلام کې هیڅ کله دغه جواز نشته ده، و زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دې ته نه باید اجازه ورکړي چې داسې کار طالبان وکړي. او د افغانستان خلک ټول الحمدلله مسلمان دي، ټول بایجابه دي، ښځې هیڅ څوک په حجاب نه دي. نو د طالبانو دغه پریکون سره واقعا داسې لیدل کېږي چې دوی اسلام نه اصلا خبر نه دي، و اسلام نه اصلا دوی کومه آگاهی نه لري، خبرتیا نه لري. اسلام کې هیڅ کله دغه شرایط د ښځو لپاره راغلي نه دي. پد شو دا چې دوی کور معلوموي، دوی په خدا په کوم شریعت کې د اسلام په کوم ځای کې دغه سي یو خبر راغلی دا چې دوی خزي کور معلومول او دوی ته په زور سره ایجاب تحمیلول. ټول خزي ماشاءالله ایجاب لري او په ایجاب یې سوګ نه دي. نو د اسلام په دین کې دوی کا اسلام دین خ د اسلام دین ته حاضر شي، نو دوی به دغه زور زیاتې چې دوی کوي په اسلام کې هیڅ کله راغلي نه دي.
شکریا جان، تاسو دوی ورځ په هغه لاریون کې هم ګډون کړی و چې د دغه ډول امرونو پر خلاف باندې شوزو کړی و په شارناو کې، د هغه په اړه باندې که تاسو موږ ته څه وایاست چې تاسو غوښتنې څه وي؟
زمنګه غوښتنې دا و چې منګه الحمدلله مسلمان هستو، ټول خزي به ایجاب دي. هیڅ کله منګه په جمهوریت کې هم منګه به ایجاب نه، اوس هم منګه به ایجاب نه استو. نو منګه دا غوښتنه و چې منګه د خپل حق وړو، منګه د عدالت وړو، دا شرط باید حتی چې سترګې هم معلوم نشي. نو دا ډیر سخت منګه ته دغه دی لامی سره منګه ویل چې ته منګه حق منګه مسلمان هستو، هیڅ کله منګه به حجاب نه هستو، منګه خپل حق وختل، منګه خپل همغه عدالت چې منګه ته اسلام را کړی دی، همغه حق چې منګه ته اسلام را کړی دی، منګه همغه وختنه کوله.
مننه شکریا جان، زبر ته تاسو تر اعظم اصولي صاحب په دغه اعلامیه کې همدار از راغلی دي چې هغه میرمنې چې د امارات اړوند ارګانونو کې فعالیت کوي او که حجاب رعایت نکړي، دغه حجاب چې طالبان ورته حجاب وایي، دا ډول حجاب که رعایت نکړي نو له دندې څخه به ګوښه کړل سي. ستاسو په نظر ښځې له څومره خطر سره مخامخ دي چې هر څوک کولای سي چې پر یو ښځې باندې د بې حجابۍ تور پورې کړي او بیا هغه حتی د دې کور په نخشل کړل سي، د دې ناری نخپلوان محبس ته یوړل سي، دغه شذ لدان دی ګوښه کړای سي، یعنی دغه خطر څومره سته؟
او نو تاسو په یوه چې دی د اسلام په حق له هیڅ نه آگاهی نه لري، پښ په نامه ځانونه ملا ملا غني او دی ملایان نه دی، ملایان عالم خلګي. نو تاسو راسي اول برخه دا چې تاسو شذ په کور کې نه ول، د هر کورنۍ دوډی مو د دې په ځای چې دوډی ورکي دوډی مو نیمه کړی، یعنې فرضاً لس درې میره موشه لوس لس درې مینه لس درې د دې دوډی نیمه سو، دا یو مشکلات. اولادونه یې وشي خپل کورنۍ کالی و نه لري، د کور هیڅ شی به په کور کې نه لري، هغه د میره ماش یوازې د کور کرایه سي او که د کور هغه غذایي مواد. دا یو بل اړخ چې په اسلام کې هیڅ ډول زور زیاتی خشونت نشته. اسلام مقدس دین د ګردو د سهله سهولت آرامي او پیشرفت او ترقی د پاره دی. دی بدبختانه چې دا شانو ګرد مخنیوي کی، دا اقتصادي اړخ راته اجتماعي اړخ چې یو کورنی کوچنی اجتماع ده. نو په دې سکه چې فرزن دی په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوی چې دی یو انسان گناه کوي، اشتباه کوي، داغه پر ځای ته د بل نفر څخه پښتنه وسی، هر چا اشتباه کړی دا گناه کړی داغه څه دی باید پښتنه وسی. دا بل د اسلام کې بدعت چې تاسو دې دې د ځانه د افتخار کړی دی چې فرض خانم ایجاب نه کی میړه ته بجزا ورکړی یا ورور ته یا لیور ته، دا بل بدعت د اسلام کې دی. باید دا زموږ انسانانه زموږ سوالات دی باید واوري ځواب راکړي، دا بدعت نه کنه دی. نو دلته د میړه او د خانم د ورور او د خور دلته یو بل خوشونت د دې په ځای چې تاسو ته هغه یو هغوی ته یو آرام ژوند وپر برخه کوي، نور هم په کور کې خوشونت ورته پیدا کوي. چې فرزند د دې په مخ کې شخړه پیدا کیږي، بدبینی پیدا کیږي، د کور هغه نورمال حالت او نورمال ژوند په یو کړکیچن او یو شخړه باندې تبدیلیږي. اولادونه یې د روحي تکلیف ګرځي، به دپرس ځي، او دا مور توک ده، مور هغه توک دی، دغه ستا جامعه جوړوي. ته خپل طالب له کومه پیدا شوې؟ دغه ته خپله د دغه مور زیږنده یې. دغه مور دا چې په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي، ولې دغسې کوي؟ هغه شیان چې ضروري دي په مملکت کې، لطفا دی دې دا زموږ خبره واوري او دغه ته متوجه شي. ایجاب دومره شی نه ده. او بل دا دی دې لطف وکړي، اساسي ټکو ته دې نظر واچوي. فرزند د مکتب دروازې تړل، خو نجلۍ په کور کې بې سواده تربیه سو، هغه د ایجاب په قدر څه پوهېږي، د اسلام په احکامو څه پوهېږي، او د ایجاب برعایت کولو څه پوهېږي، د مور د پلار د جامې په حقوقو په هغه څه پوهېږي. نو د مکتب دروازې خلاص کړه چې نجونې داسې ذهنیت سازي وکړه. ایجاب سازي مه کوه. ایجاب سازي ستا په مخ کې به هم ایجاب وکړي، ښځه سترګې به وکړي، مخ به وکړي، چادري به وکړي. آیا هغه تر چادري لاندې فساد صورت نه نیسي؟ نیسي.
د خبرې په دوام دلته یوه پوښتنه راپورته کیږي. په همدې اعلامیه کې راغلی دی چې د طالبانو په همدغه امر کې راغلی دی چې هغه ښځه چې حجاب رعایت کوي، د هغه ګټې دغه دی چې د مفسدینو له شر او فساد څخه به خوندي وي. آیا تاسو د دې خبرې سره مخالف یاست یا که موافق یاست؟
افسوس په دې خبره باندې چې ذهنیت جوړ نه وي. په کوم صورت کې چې په لسو چادري کې پټ کې په قرآن کې پریږدي چې ذهنیت ونه لیږي، زه څوک یم، زه څه وظیفه لرم، زه د څه شي دپاره خلق سوی یم، او زه باید څه وکړم؟ نو راځي یو بل مثال. سید جمال الدین افغان 200 کاله په مخ کې په خپل کتاب کې لیکلی دی چې زه ډیرو اسلامي هیوادو ته ولاړم، مسلمانان ډیر وو، اما مسلمانی ډیر لږ وو. ډیر غیر اسلامي مملکتو ته ولاړم، مسلمانان لږ وو، اما مسلمانی ډیر وو. ولې؟ قانون دی، ذهنیتونه یې سم دي. ولې زه خپله ناموس لرم د بل ناموس ته وګورم؟ زه څوک یم؟ زه انسان یم چې باید زما هیڅ نوع ضرر هیچ چا ته ونه رسیږي. په طور کل وایي، په لحاظه ذهنیت سازي دې وکړي، مکتبونه دې پرې د نجونو پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه دې پرېږدي چې ذهنیت سازي وشي، ستیش افراد وروزي د جامعې دپاره، درست صحیح استادان وروزي، عالم استادان وروزي، جامعه مخته ولاړ شي، ترقي وکړي. په لحاظه ضرورت.
مننه استاد، بیرته تاسو ته راځم. شکر جان، تاسو خبر بل پښتنه وکم دلته په دې اعلامیه کې راغلی دی د طالبانو چې هغه شذ چې حجاب، هغه سه حجاب چې طالبانو ورته ویل دي، هغه ډول حجاب مراتوین ول عزت او وقار څخه به برخمنې وي. آیا د یو انسان عزت او وقار د هغه شخصي هغه څه نه دي چې هیڅوک یې بل نسی ځنی اخستلای؟ یو د یو انسان عزت د هغه خپل شتمنی ده چې هیڅوک نسی کولای دا هغه ځنی واخلي. نو دا څنګه ستاسو په نظر باندې دا خبرې، آیا دا سینه دي چې هغه شذ ته په ښکاره باندې په بده نظر کتل یا په بده سترګه کتل دي چې د طالبانو خبرې نه منلې؟
واقعا هم دغه ساده رښتیا چې هم دغه ساده زه یو مثال لرم چې طالبانو ته دا وایم چې تاسو وګورئ چې کله چې د مراسم د حج مراسم ادا کیږي، نر او ښځه په هغه ته یو ځای طواف کوي، په یو ځای کې، په یو مکان کې. آیا طالبان د غوینه ډیر دي؟ اسلام دغه جنه ظهور کړی دی، نو طالب په اسلام باندې هیڅ خبر نه دی، و د اسلام نه هیڅ دوی خبر نه لري. که دوی د اسلام نه خبر شي، هیڅ کله دغه څه خبر نه کوي. دا ایجاب کول او ایجاب نه کول دا په خپل کورنۍ، په خپل شخصي هغه انسانانو پورې اړه لري. دا د سړي او د حالت د نورو په ژوند کې یا د کورنۍ په ژوند کې دوی یو د حالت کوي او یو کړکیچ رامنځته کوي د خلکو په منځ کې، د ښځو په منځ کې، د کورنۍ په منځ کې. واقعا زه ایز دوی ته سقسم وایم چې دوی څنګه د اسلام موږ ته یو داسې یو اسلام موږ ته اسلام یو دین ده چې د واقعا د د بردباری د ورورولی د جون ته خلق ساق ورکي. طالبان مونږ ته اسلام او نور جهانیانو ته داسې ښیي مثل لکه یو هایولا چې خلک ترنه وډار شي. و تاسې وګورئ چې په نورو هیوادونو کې افغانان ځي هلته چې وایي دوی مسلمان دي و یا تاسې وایي چې د افغانستان نه دي خلک ترې ډېره هیله کوي. همدې خاطره چې دغه طالبان دغه پروژې چې په افغانستان کې پلي کېږي د اسلام په نوم باندې د اسلام نوم یې بد کړی دی.
شکریہ جانی که تاسو لیدلی وی د برتانوی خبرنگار یا خبریال پیرس مورګن د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین سره یو مرکه کړی د کی سهیل شاهین او پیرس مورګن ته ویل دي چې د ټاک تلویزیون مرکه ده. دغه سهیل شاهین ورته ویل دي چې د دوی لونی دی او هغه دواړي په قطر کې مکتب وای شونځای وای او دا چې په افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته دنجونو پر مخ باندې دروازې سی وی دی او بیا پر شوزو باندې دا ډول د حجاب مراتولو او بیا که دوی په دې خبره کې پات راسي دوی د ناری نخ پلوانو ته د سزا ورکولو ستاسو په نظر باندې دغه څومره یو دوګونی پالیسی ده د افغانانو پر وړاندې؟
بله دا خو واقعا معلومدار خبره ده چې دوی خپل ځان ته یو شی ګڼي و د افغانستان خزو ته بل شی ګڼي. نو ما مغه وخت کې د مغه ورځ چې مونږه تظاهرات درلود ما پښتنه وکړه تعلیم نه چې مونږه محاصره کړو ما ته نه پښتنه وکړه چې تاسو والد نجونو پر مخ باندې دغه مکتبونه وتړل آیا اسلام ویلی چې تعلیم او علم نه لري؟ د ما سوال ته هیڅ جواب ورنه کړ او جواب یې ورنه کړ ما ته ډیر خبرې مکوه کنه سر دی وهم. نو داسې کله چې موږ ورنه دیني سوالونه کول یا د اسلام په حق موږ ته نه پوښتنه وکړه موږ ته ډیر ګواښ وکړ او موږ ته ویل چې تاسې موږ نه پوښتنه وکړئ. رښتیا خبره ده چې دوی ډېرې کورنۍ دوی په پاکستان کې په نورو هیوادونو کې دوی همدا اوس د دوی کورنۍ هلته دي دوی چې تحصیل کوي بعد بختانه چې د افغانستان خود ته دوی د بل جنه هدایت ورته کیږي چې دغه سي یو کار په افغانستان کې وکړي د ما په نظر سره چې دوی نور حق مانده شي پس رفته شي تعلیم د دوی نه پاتې شي. نو د دوی هدف هم دغه ده چې بل هدف چې د اسلام دنیا ته جهان ته په بد شکل باندې معرفي کړي.
ځینو ټکو ته که تاسو وګورئ چې دوی ویلي دي چې که هغه ښځې چې زړې نه وي له نامحرمو نارینهو سره مخامخ کېدو پر مهال دې د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي. دا ډول ښځې چې که نارینه خپلوان نه لري ستاسو په نظر باندې دوی څومره له خطر سره مخامخ دي؟ نو ستاسو په نظر یوه ښځه څومره دوی په دغه اعلامیه سره وړوکې کوي څومره هغه د یو نارینه د لاس لاندې معرفي کوي او څومره یوې ښځې ته د غیر مکمل انسان په سترګه باندې ګوري چې خپل ځواب په خپل نسي ویلای او د دې پر ځای باندې به یو بل انسان ځواب وایي؟
موږ تاسو ته معلوم دی چې ما د مخم تاسو ته وویل چې دا یو تهمت نه دی پر طالبانو چې موږ وایو ګرد نارې وایي چې دوی د اسلام دین په هکله معلومات نه لري. دا یو واقعیت دی. تاسې فکر وکړئ شمس البازغه چې د ولي مقام یې درلودی د پاک الله په نس کې هغې چادري نه درلودی. رابعه چې د بل یو یهودي کنیزه وه هغې جاب نه درلودی. د یهود په کور کې کنیزي کول بیا په ټولو وهلو به یې را په خپل کور کې به کوډله چې ورته جوړ کړه هلته به یې وغورځول. هغه کوډله تیاره وه چې هغه به یې وغورځه دروازه به یې وتړل هغه کوډله به روښانه سوه پاک الله به نور ورکړ. دومره الله دربار ته نږدې وو. د دوی ایجاب چیرې وو؟ د دوی ایجاب چیرې وو؟ ای طالبه ولې ظلم کړې؟ ولې خپل سیاسي پروژه پر ښځو عموماً ښځو باندې بې لغې مملکت مو یو وخت مانده غادي پسمانده مملکت نور هم پسې په ژوند سطح یې کښته کوي. ولې دغه کار کوي؟ د خدای روی دی. هو د اسلام په کوم ځای کې ویلی دی چې ښځې دې تعلیم ولیکي؟ د تعلیم کول پر ښځه او نر باندې فرض دی. دا خو د آیه شریفه دی، آیت شریف دی. که ته دغه نه کوې خو ته کافر یې.
فرض د تر کول کافر دی، نو ته ولې دغه څه کارونه کوي؟ ته اول خپل معلومات تکمیل کړه. اول ته باید که ته واقعي مسلمان وې وای، ستا لاسونه د خلکو اول ستا دا خبره کله پر خلکو باندې تاثیر کوي؟ په دې خاطر چې تاسو پیژنې د جرایي زنبق انتحار چا وکړي؟ دا انتحارونه د خلکو وژل ده. نن راغلی لاسونه پورته کړی چې مسلمان یم، تا ته مو کوم قرآن، تا ته قرآن شریف، تا ته په کوم ځای کې اجازه درکړی چې د قدرت په خاطر ته ورته په یو انتحاري کې سل نفره ووژنه؟ کله ستا خبره پر چا باندې تاثیر کوي؟ یو نفر چې ظاهرا او باطنا پاک نه وي، د خلکو دپاره ولګو نه وي، چې هر څه ووایي هغه بېله نفرت په خدای کې ستا خبره عملي کړي یا شي، ستا په مخ کې به حجاب وکړي، کور ته چې ولاړه حجاب هم خپ ته غورځي، یا ګناګار کېږه، شاید ووایي چې دا څنګه اسلام دی چې ته استفاده کوي؟ حالان چې د اسلام په دین کې مکمل دین دی، شایسته دین دی، د خلکو د ګټو دپاره دی، هم هېڅ نواقص پکښې په انسانانو په طالبانو کې نواقص. په دې کې د تاسو فکر کوئ چې یو ښځه انسان دی، ښځه هغه موجود ده چې جامې ګرده، هغه په دې پورې دی که مور نه یې اقتصاد نهشته، سیاست مدار نهشته، هېڅ شی مور یې روزي، که مور نه یې په جامې کې هېڅ شی، او هغه خپل شخصیت لري. اول دا چې پاک الله د اسلام دین ویلی د خدای د موږ ته توانایي راکړي، لکه زموږ پیغمبر چې ضرر مو هېڅ چا ته ونه رسي، او ته د یو ښځې شخصیت، د یو ښځې کرکتر، یو شزی آزادی، یو شزی خواهشات گرد تر پشو لانده که لکه ایوان هم استقلالیت لید، تا دیتا دا یو ایوان پسترگ هم نگوری، ایوان استقلالیت لید پر زنگل که خپل ساحه تاکی، خپل کورنی محافظت کهی، ار بیخی ایوان اغدی، اما تا یو شزی تا پا دی اندازه داد اسلام پا دین کستا، پا کم زای که میره بانی و که ما تا یاد و اول سا عرضه بخپل راست مستاده.
مننه اصولي صاحب، بلې مننه ډېره. شکرې جانې، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم د دغه مظاهرې په اړه که یو څه معلومات راکړئ چې ستاسو سره څنګه چلند وسو، او بل طالبانو آیا تاسو ته کوم ځواب درکوي که نه؟
منګه خو دغه تظاهرات کله چې شروع کړل د حجاب اجباري په حق لو، نو منګه حرکت وکړل، خبرنګارانو داخلي او خارجي خبرنګاران ډېر راغلي وو. دلته د طالبانو ګواښ سره مخامخ شو چې راغلل، خبرنګاران سره ډېر جدي برخورد وکړل، هغوی یو خوا ته کړل، منګه یې بله خوا ته کړلو. او موږ ته توصیه وکړه چې تاسو به د دغه عمومي سړک نه بل سم تلاړ سي، نو موږ همدغه کار وکړه. کله چې د بل سم تلاړلو، نو کتلې مې چې د څلورو خوا نه طالبان راغلل، موږ یې محاصره کړلو د دوه ساعته لپاره. نو موږ چې هر څومره هغوی ته وویل چې موږ څه ګناه دا سم کړي دي، نو موږ ته هېڅ ځواب نه ورکړو، فقط ویل چې اوس راځو تاسې وخت استخبارات او تاسې حوزې ته وړو. نو موږ ته ویل چې موږ اوس پرېږده چې موږ خپل کورو ته لاړ شو. موږ ته ویل چې نه، اجازه تاسې ته نشته ده، موږ تاسې ته اجازه نه ورکوو، او که یو قدم کېښودل نو دېرش مرمۍ به تاسې باندې ډزې کړلو. نو موږ پرختیا سره مغلطه ایثار وو تر دوه ساعته پورې. نو کله چې موږ تینه سوالونه هم کول چې تاسې ولې مکتبونه، موږ د مکتبو لپاره وتلي یو، موږ د خپل حق لپاره چې حجاب تاسې موږ باندې اجباري کوئ، موږ خو به حجاب استو، موږ حجاب لرو. همدا اوس مالې چې تاسې وګورئ کومه ښځه دغلته بې حجابه ده، د موږ هیڅوک بې حجابه نه وو هلته. نو دې سوال ته دوی کوم ځواب ورکړی؟ نو بیا مو ورته ویل چې تاسې که مکتبونه، موږ دې لپاره چې تاسې ولې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې نه خلاصوئ؟ نو موږ ته هیڅ ځواب نه ورکړ، فقط یو ځواب ماته ورکړ چې ښځې یا په ګور دي یا په کور دي، تاسې څه چې بیرون راوتلي یاستئ، تاسې څه چې راځي د خلکو د حقونه دفاع کوئ. ما ورته ویل چې په افغانستان کې اوس خلک وچه ډوډۍ د خوړلو لپاره نه لري، د افغانستان خلک ډېر محتاج دي، او تاسې د حجاب چې غیر شرعي تاسې داسې انتخاب.
سلامت ډیر مننه، شکریا حیدری صاحب او تلوسه اصولي صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونه وخت هم پای ته رسیږي، او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر شپارس اشاریه و
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ.